د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د علاج سلبستریز روغتون بیا رغولی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر لیکلی ورس د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی یا ورسره لیکلی دي چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. WHO وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دي د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو هم مننه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي، خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د ملا هبت الله خودزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پریکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله چې د خلاصولو امر وکړي نو په هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او ورپسې له پوهنتونونو څخه راوګرځولې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا بندیز موقتي دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندي کرکټر مل پردیپ کمار میواده د هیواد د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کم ته رسېدلی څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکي په توګه ډېره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو، د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګي څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګي ته نږدې د دو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایراني ولس له امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې ازادي شي. پرونی خبرداری ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. او د افریقایي دولتونو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجیر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلمان یو ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجیر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ. خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. نایجر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړې چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ د پراخېدو احتمال زیات شوی. درنو اوریدونکو، اوس هم د لوبو له میدان خبرونه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله من یم چې ټول برک روغ یاست. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه اونیزه ورزشی خبرونه اورئ. د دې اونۍ د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابیلو لوبو په تړاو ریپورټونه، خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکوندوکار روحلا نکپا د نیوزیلند د تکوندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو او راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خبرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې به خبره شي. راسره پاتې شئ. پیل د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډلې کې تر ډېره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید زهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22مه، 23مه او 24مه نیټه د افغانستان په کوربتو په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، احمد شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیر، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې له لوبډلې سره به سفر کوي. بیا د لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي،
لکه تاسې په جریان کې یاستئ چې افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلډ کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی ده او دغه پروسه کې موږ د بنګلادیش سره میچ وکړل، یو ښه فرصت و د سریلنکا سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت و چې تر څو موږ ورلډ کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکو چې تر څو موږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او تر څو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي چې تر څو هغه نیمګړتیاوې وې چې موږ ته موقع پیدا شي تر څو موږ په هغو باندې کار وکړو، کوچز کار پرې وکړي، ورسره سپورټ سټاف کار پرې وکړي. نو الحمد الحمدللہ خبر دادا چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
د ویردا چې کلمړي زلب دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ تر سره کوي او تر دې وړاندې د شل اوریزو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روح الله نیکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی.
د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نیکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روح الله نیکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو خو او هیلمند دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نیکپا به د اګست په 19مه نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یو ځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روح الله نیکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ دوه ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د اولمپیک په سیالیو کې د برونزو دوه مډالونه ګټلي وو.
بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلې دي چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر 6مه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به په 500 نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی پر راتلونکي نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېرې اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستاني لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 جام سیالۍ سږ کال په اکتوبر میاشت کې د 100 لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15مه نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې شایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیوال شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژني نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپلې دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یادې سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې 4-0 په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې د اګست 4 نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکزي آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیوالې درجه بندۍ کې افغانستان 4 نمرې نور پرمختګ هم کړی دی چې له 6 مقام څخه 2 مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو 6 مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د 6 مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان پاس ولید تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړی وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو مډال یې وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او استرالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپل لومړی سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ مډال یې ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په څلورم وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې د اتلولۍ چانسونه هم ډیر زیات و، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له مډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په شپږم وطن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د استرالیوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په اووم وطن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني 2 سیالان یې مات کړل، خو په پایلو به کې ماتې وخوړه او دویم مقام یې وګټه. په اتم وزن کې علی اکبر امیری سیالۍ وکړه. هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلو به کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوې وې د تکواندو 260 لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان لوبغاړو په کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر 3 ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په 10 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوي چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت دری ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکو غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړې دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. استرالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به تر نړیوال جام پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. استرالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوي لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، ناتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن هارڈی، جاش هازلیوڈ، ٹریویس ہیٹ، جاش اینگلیس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹار او ادم زمپا شامل دی. دغه راست پاٹ کمنز با پدی نړیوال جام کې د آسٹریلیا د لوبډل مشر په توګه دنده ترسره کوي. یا د لوبډل به په راتلونکو میاشتو کې لومړی له سویلي افریقا او بیا له هندوستان سره د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې آسٹریلیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اګست په اتمه نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریاو سره پای ته ورسېدې. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمامه شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلومې شوې چې یاد سیالۍ به د اګست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلینډ، جاپان د سویډن، آسٹریلیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالۍ او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظمه ښکاري. کسپین بالنگ وګورو، فاسٹ بالنگ وګورو او بیٹنگ آرڈر وګورو، د سلیکشن له بنیاد نه صدا متوازن ښکاری. خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید ترسره سوي وای او په هغه باندې کار سوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نورو لوبډله صدا د انتخاب په اړخ کې وګورو، فاسٹ بالنگ برخه پوره ده، د بیٹنگ برخه پراده، د سپین بولینګ برخه پراده، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په وروستۍ لوبلړیو کې معلومه شوه چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږه ستونزه لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې له ډېره وخته ښه پرفارمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې دغه ستونزه حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډله سین نه د سوې غم دغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډېره زیاته نورو ټیمونو بالرانو ته د مونږ بیټسمینان معلوم سوي دي چې کوم ځکه خامیانې ډېرې دي او ما ته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار سوی وي چې د مونږ بیټسمینان هغه ځکه ټارګټ نه سي. که د مونږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که د مونږ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او مونږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او د مونږ لوبډله سدا اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی سي. مونږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاسټ بالرانو لپاره به اوس ډېر زیات مشکل نه ایسي اوټ. نو په دغه ځایانو کې کار په کارو او ډېر محنت په کار وسي، په دغه خامیانو باندې کار وسي، اول بیټسمینان پې اوټ نه سي او هغه ځکه خپل خامیانې سي دي په سترینت یا په قوي نقطو باندې بدل کړي. ما ته نه ښکاري چې په دې شانو کار وسي.
د روزونکي په توګه ووایاست چې د یادو لوبغاړو ځایناستې اوس په افغانستان کې شته؟
بالکل، ځایناستې د لوبغاړو شته. زمونږ د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوشخبري او که ووایو د مونږ خوشقسمتي هم ده چې مونږ ډېر بااستعداد لوبغاړي لرو. نو مونږ په کورنۍ کرکټ کې داسې لوبغاړي شته چې مونږ د ملي ټیم د هر یو د ځایناستی کېدی سي. ښه تکړه لوبغاړي شته او د مونږ را روان نسل په ډېر تخنیکي څومره تخنیکي مسایل دي په دې باندې سنبال ده او په تکتیکي مسایلو باندې سنبال ده، په کرکټ باندې ډېر زیات پوهېږي. او که هر اکیډمي ته لاړ شي په سلګونو لوبغاړي چې دي سهار نه تر ماښامه پورې د یو پروفیشنل یو مسلکي کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي، په مسلکي توګه باندې کوچز دي، روزونکي وسکارو سره کوي چې دا شیان پخواني وو په افغانستان کې. نو بالکل، د موږ د افغانستان د کرکټ آینده ډېره روښانه ده. د هر یو یعنی اے ټو زیډ چې څومره نیشنل ټیم ده د ټولو ځایناستې شته.
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي؟
که وګورو، ستراتیژي جوړول سیدی اسانه کار ده، څه مشکل کار نه ده. مونږ کولای شو یو وینینګ ستراتیژي جوړ کړو. په دې کې د بیټسمینانو د هر بیټسمین رول معلوم کړو، کوم بیټسمین به په یو لس کسیزه لوبډله کې څه رول لري. او خپل رول به څنګه ترسره کوي. دې ته مونږ یو وینینګ سټریټجی جوړولای شو ټول ټیم ته، باس بالینګ ټیم جوړولای شو، سپن بالینګ ټیم جوړولای شو، د پاکستان دی ټیم بیٹسمینان هم مونږ ټارګیټ کولای شو، اته په فیلډ پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو. خو د وینینګ سټریټجی د جوړولو سره سره د وینینګ سټریټجی د عملی کولو برخه سیده ډیره زیاته مهمه ده. د مثال په ډول باندې کې چې ته مونږه پاکستانی بیټسمینان یا یو بیټسمین چې ته ټارګټ کوی په کوم ځکه د ایسوځي او ټیګي نو هغه ځکه مونږ ته په کار دي چې بال وکړو، نو کاغه ټارګټ بالینګ مونږ نسو کولای، هغه ځکه بال نسو غورځولای، نو دا د مونږ د پاره بیا مشکلېږي د بیټسمین او ټاول. نو همدې ځکه مونږه یو د اول بال راوند ته ستراتیژي جوړو کو چې هغه ستراتیژي مونږ په ګراوند کې عملي کولای نسو، نو بیا مونږ د پاره مشکل ده. وینینګ ستراتیژي جوړول اولی جوړول ډیر زیات ضروری دی، له جوړول نه وروسته بیا دې عملی کول یو لویه برخه ده. چې دغه عملی کول په برخه کې به مونږه امکان ولري چې ناکام شو، ځکه چې مونږ دغه د عملی کول لپاره باید مونږ ډیر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو. هغه وینینګ ستراتیژي باید ډیر مخکې تیار شي، هغه په کمپونو کې تیار شي، هغه باندې کار وشي، ټارګیټ پریکټس وشي، سناریو ټارګیټ پریکټسز باید ډیر زیات وشي. هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې بدبختانه. په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای د ځان په تیاری باندې کار کوي. د مونږه لوی بدبختی دا ده چې لوبغاړی سیدی د ځان په تیاری لګیا دي او ځان جوړوي، د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او یو ته ستراتیژي جوړول او لوګونه میچونه ګټلو ته تیاری کول، په دې ش باندې په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوسلې ده. لیا تر څو پورې سیدا کار مونږ ونکو، مونږ غټ ټیمونه نسو وهلای او میچونه مشکلې دي.
دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بل لوبډلې قربتوب کوي، دا به څومره غیزمن کار وي؟
بالکل، سریلانکا کې یو بل ټیم میلمه کول او دغه قربتوب کول به فائدہ صرف مونږ ته داو کې چې مونږ چې سپن بالینګ سیدا چې څومره مشهور ده او سپن بالینګ هم خو سی، نو سپن بالینګ د مونږ نور ټیمونو لپاره سردردای ده. که سپن بالینګ مونږ ته خو بالینګ کوي او ډیر چانس تا چې په سریلانکا کې د مونږ سپنران خو ځلېږي، نو دا یو چانس مونږ لرو چې مونږ په دیو ځای کې ډیر خو ځلېږو. نور زینه ما ته د سی بیټینګ او فاست بالینګ د سی نخکاری سی ډیر به مونږ په دې برخه کې وځلېږو.
پاکستان هم دې لوبلړې ته خپل تر ټولو پیاوړي لوبډله لیږي، دا ځل به ورسره مقابله څنګه وي؟
بالکل، یو دا د دې لوبو د تیر سیریز چې مونږ کوم ګټلی و، خو پاکستان سي د مونږ ته خپل ډیر ځوان لوبډله را لېږلې و. دا پیره به دوی خپل مکمل ټیم را لېږي او با تجربه لوبغاړي به را لېږي، او دا فارمیټ سي دا 500 ورځې فارمیټ ده. خو 500 ورځې فارمیټ کې سي دا مونږ ډیر زیات په خنخ کارو، نو که مونږ خپل تاریخ وګورو د کرکټ 500 ورځې کې مونږ ډیر زیات نه یو ځلېدلې، ځکه څنګه سي پکار ده. مونږ یو ویشا کپ سي دا د ای پی ایل نه وروسته کوم ویشا کپ سوی و، هغه کې ټیم ډیر ځلېدلې و، او لږ نه وروسته بیا د مونږ ټیم سي دا په ون ډی کرکټ کې دومره ښه نه ده ځلېدلې. خو تا مې د کرکټ ترې کوی سو، پاکستان ډیر ایکسپیرینس ټیم ده، پاکستان با تجربه ټیم ده، په یو ورځنی لوبو کې د مونږ ټیم نه ډیر ښه.
د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې کې سلیم ساپه او وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولو بول شول، پوره چمتو نخ کاریدل او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم و. فکر کوي چې د لوبډلو ته یا د سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي؟
او سلیم ساپای او وفادار مومن سی دی دغه د بیټسمین د اوټولو مهارتونه له دوی سره نسته، ځکه دوی خو ټارګټ نسی وستای او د ټارګټ کې بال نسی کوي. دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده، او دوی سره سیدا سوینګ بولینګ هم نسی کولای لکه څنګه چې پاره کیږي او څنګه چې عظمت کولای شي. بالکل، دوی دوه ټیم کې اچول سی دی ده به د ورلد کپ د پاره، او دوی ته پکار دي چې دا له ټیم سره وساتي. په دوی باندې ډیر زیات ټراست دی لوبول نه ده پکار، دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له دی ماحول سره او له هټو میچونو له ماحول سره او د بیټسمین د اوټولو په ستراتیژیزو په دې شانو په نیټ کې کار کوي، دا ښه خبره ده. خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوې بال کول سي دي مونږ ویرو، عظمت سي د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي، له ډیر پیس سره کوي، غالک نه مونږ ته فائدہ اخیستل دي. پاروکی سره په نیو بال باندې عظمت بالینګ وکړي نو دا به ډیر اغیزمن وي. او نور دا دو کسان چې کوم دي د دوی نه مات عبدالرحمن ډیر ښکاری، نو دوی دواړه د یو څه وخت په بینچ باندې تیر کړي تر څو پورې د ایشیا کپ د ورلډ کپ لپاره دوی خپل ځانونه تیار کړي. دومره فټ هم نه ښکاري او د دوی په لاین او لینث او په دې شیانو کې هم ډېرې زیاتې مسلې دي. د وسه پورې پر ریدم هم نه ده جوړ. دوی چې په نیټ کې کوم بالینګ کوي ډېر تیز کوي، چې کله میچ ته سي دوی د پیس هم ډېر سلو سي، هر څه ډېر خراب سي. وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نشته، دوی د یو وخت پورې ټیم سره وساتل سي.
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهیم عبدالرحیم زی ښه توپ اچونه وکړه. ښکاري چې په سیم کنډیشن کې ښه توپ اچونه کولی شي، دې لوبلړۍ ته نو په کار.
بالکل، ابراهیم عبدالرحیم زی سدا د ښه یو ښه استعداد ده. زمونږ نه تر ډیره وخت د ښه ځلېږي فرسټ کلاس کې، لیستي کې، شپږیزه کې، د ټولو کې ښه ځلېږي. خو څه ځایونه دي، انټرنیشنل کرکټ سدا یو بیل لیول ده، له دې لوبو نه لیول جګ ده. نو د ته ټایم په کار ده چې هغه لیول ته یا ځان تیار کړي یا هغه لیول کې دی لوبي وکړي. او څه شیان چې دي د ته کار په کار ده، لکه د پسمنټ باندې کار په کار ده. کریس اټیک سدا د ډیر ماته سلو ښکاري، باز ډیر د سلک تخنیکی مسایل دي چې په دې باندې دی کار وکړي. نو دی به نور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاسټ بولر سي. نور په استعداد کې هیڅ شک نشته، او سیمي کنډیشن لپاره خو ډیر زیات ضروري ده. بال سوینګ کولو کې ښه مهارت لري، ان سوینګ ډیر ښه کوي. په کار ده چې د هلک په هر ځای کې وساتل سي، نور ذاتي ځای نه سي، او کرکټ کولو چانس ورکول سي.
د دې لوبلړۍ په تړاو مو نظر څه دی چې د کومې لوبډلې د بریا چانس ډیر دی؟
بالکل، که یو شي ته موږ وګورو، که چېرته موږ سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر ښه کیږي، نو د موږ چانسز بیا ډیر دي چې پاکستان 240 لنزو پورې وسوځو. بیا د موږ ټیم د دې قابل ده چې 240 یا 240 تنه کم رنزونه سیدي چیس کړي. که چېرته موږ یو ټیم موږ نه 200 او 200 اتیا کوي، بیا چیس کول د موږ لپاره ډېر سخت دي، ځکه د موږ میډل آرډر بیټسمینان سیدي د موږ درې بیټسمینان سیدي 100 باله تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي. تر ډیره وخت نه که پخوا میچونو ته وګورو، نو 100 باله موږ درې بیټسمینان سیدي ډاټ کوي. نو په هغه صورت کې بیا موږ ته 200 اتیا رنزه چیس کول سیدي ډېر سخت سي. او نن سبا په ونډه کرکټ کې یو داسې ټیم نشته چې هغه تر 200 اتیا او 200 اویا رنزونه کم رنزونه وکړي. موږ یو صورت کې چانسز لرو، او امید لخپل سپین بالران نو امید لرم چې په سریلانکا کې به ښه ځلېږي.
هغه کوم مهم بدلون دی چې ته یې غواړې باید افغان لوبډله کې راشي؟
بالکل، د افغانستان ټیم تاسو کوم کوچینګ سټاف ده، دا خو باید ټول تغیر سي. دا ډیر مهم زیات بدلون ده، ځکه چې د ټیم په تیاری کې هیڅ رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي. ټیم هیڅ تیار نه سه، ځکه ټارګیټ تیار بالکل نه سه. خو هم دا خبره سوې ده که څوک په شارټ پیچ آوټیږي، اوس هم شارټ پیچ آوټیږي. که د چا سټرایک روټیشن مشکل دي، اوس هم سټرایک روټیشن مشکلات لري. که د چا فټنس مشکل دي، اوس هم د فټنس مشکل لري. نو اول خو کوچینګ سټاف او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران دا باید تغیر او تبدیل سي. بل څه دا میډل آرډر کې از کوم کیسه موږ ګوربز او ټیګي ولغنه روسته موږ کوم سره کوم لوب کیږي. په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده چې د درې لوبغاړي سي یو قسم لوب کوي تقریبا، ډېر ډیفنسیو لوب کوي. د دې منځ کې یو ال راونډر لوبول په کار دي. تر څو پورې موږ د رنزونو په چیس کولو کې او د رنزونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو، پراپر بیټینګ آرډر لوبول په کار دي. ته 5 شپږو بیټسمنانو پورې پراپر بیټسمنان سي دي لوبول په کار دي. ډېر زیاته تکیه سي ده په بولینګ نه دی کول، خاص کر په سپن بولینګ کول په کار. نو موږ په اړه برخه کې باید پیاوړي اوسېږو. او کوم جیو کې چې موږ بل مهم شی سي دا عظمت نه موږ هیڅ کار نه دا اخیستی. عظمت نه باید ډېر زیات کار واخیستل سي، هم په نیو بال باندې ولو بول سي، بولینګ پی اوسي، او هم مخ کې چانس په بیټینګ کې ورکول سي. یا یو ځای ورته معلوم کی، غته یو رول ورکی، یو ټارګیټ ورکی، چې هغه خپل ځان پوه سي. نو د موږ په ټیم کې فرق د بیټینګ او د بولینګ اوورال به ډیر فرق موږ محسوس کړو.
په اخره کې راته ووایا کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري؟
بالکل، مشوره مې دا ده چې له بایلونو نه باید موږ ونه ډار شو، او هر سړی باید خپل ډاډه لوبو کې له خپل کومې قوي نقطې سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي، او کوشش وکړي چې څه شی زده یې هغه په ګراوند کې پرېږدي. او له لوبي نه وروسته باید د ارمان دونه کې چې مونږ باید کشکې دا کړي وای او کشکې دا کړي وای. نو مطلب مې دا ده چې یو سلو لس فیصده کوشش سره د ګرون ته کوشش کله چې له ګرون راوځي او لوبې بایللي چې دی مطمئن وي چې ما یو سلو لس فیصده کوشش کړی و لوبه کې ګټلو بایلل ستا. نو ښه ډاډه دي وکړي مونږ دوای ورسره دي او زبردست کرکټ دي وکړي او له بایللو نه ډارېږي ګټلو بایلل په لوبه کې ستا.
دا لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرورې درنو مینوالو د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. لملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دی.